امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای دومه پښتو خپرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم لرو. د افغانستان د دفاع وزارت هغه راپورونه نه مني چې ګنې د افغانستان یو څلوېښت ولسوالۍ د طالبانو په واک کې دي.
دا خبره هم نه منو چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، دا موږ نه منو.
د پښتو نامتو سندرغاړي د امنیتي مشکلاتو په وجه پېښور نه کابل ته کډه کړې ده.
نور الله ملک د ژوند او مرګ د الله په لاس کې دي، خو په ځان نه یم، په بچو ډېر خپه یم.
او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون لپاره ایران ته تللی دی. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر ته اشق الله رحیمزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پروان ولایت د چارکارو په خار کې د تیلو په یو ټانکر کې چاودنه شوې ده. د چاودنې نه وروسته ټانکر د مسافرو د یو موټر سره جنګیدلی او اته تنه پکې وژل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې پیښې کې شپاړس تنه ژوبل شوي هم دي. افغان چارواکي د افغانستان او روسیې د ملي امنیت مشاورینو د لیدنې پر مهال د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق سره په مبارزې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشیف د یو پلاوی په مشرۍ د سه شنبې په ورځ د خپل افغان سیال د لیدلو لپاره کابل ته تللی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار موسسې دا راپور نه مني چې وایي یو څلوېښت ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت ویلي دي چې یوازې نه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو سره دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اکړه امریکا غږ ته داسې وویل:
منګه د سیګار سره یو خبره منو چې په افغانستان کې جګړه ده، فشار ده، منګه دا تاییدو. منګر دا خبره منګه نه منو چې نږدې څلور میلیونه نفوس زمونږ د دښمن دی تاثیر لاندې دی، نفوس لاندې وي. دا خبره هم نه منو چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، دا منګه نه منو.
خو ځینې نظامي څېړونکي بیا وایي چې د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده حقایق ځای پر ځای شوي دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په تهران کې د ایران د اتمی موافقې سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. ښاغلی پوتین تهران ته د ایران او آذربایجان د مشرانو سره د درې اړخیزه خبرو لپاره تللی. درې وړو مشرانو د نورو سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د تروریزم او امنیت په هکله هم خبرې کړې دي. د روسي جمهور رئیس ویلي دي چې په یو اړخیزه توګه د ایران د اتمی موافقې لغوه کول ورته د منلو وړ نه دي. خو د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت دا تصدیق نه کړله چې آیا ایران د موافقې پر اساس خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي او که نه. په پاکستان کې پولیسو هغه نوې واده شوې میرمن نیولې ده چې د خپل خاوند په شیدو کې یې زهر ګډ کړي ول او ولس کسان یې وژلي دي. د سیمې خلک وایي چې یوویشت کلنه آسیا بیبي د واده نه خوښه نه وه او غوښتل یې چې بیرته خپل پلار کره لاړه شي. دا پیښه د پنجاب ایالت د ملتان د سیمې په یوه کلي کې شوې ده. د حماس وسلوالې ډلې نن د اسرائیل سره د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فلسطین مرکزی حکومت ته وسپاره. د حماس دا کار د فتح ګوند سره د روغې جوړې لپاره لومړنی ښه اقدام بلل شوی دی. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
حماس تقریبا لس کاله کېده چې د غزې سرحدي سیمې په لاس کې وي، خو اوس یې خپل امنیتي ځواکونه او نور وسایل استلی او دغه سیمې د فلسطین حکومت ته سپارلې دي. د فلسطین حکومت هم د سرحدي سیمو د کنټرول په اخستو کې ځان نه دی کړی. د غزې د سرحدي سیمو لپاره د حماس د ډلې استازی محمد ابو زاید خبریالانو ته وویل چې تر دې وروسته زموږ ډله د سرحدي سیمو سره سر او کار نه لري او زموږ کارکوونکي نور هلته نسته. د حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې د غزې د سرحدي سیمو کنټرول د فتح د ګوند څخه واخیست. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د هند اتر پردیش په ایالت کې د مرکز ګرمۍ په یو سټیشن کې چاودنه شوې، لږ تر لږه اته تنه پکې وژل شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي ادیتیا مشرا ای پی خبری اجنس ته ویلي دی چې یو پایپ چې ایری یې د ډبرو د سکرونه بل ځای ته انتقالولې چاودلای دی. ښاغلی مشرا ویلي دی چې ښایي د وژل شوو او ټپي شوو کسانو شمیر د دې نه هم زیات شي. په یونان کې د مهاجرینو یوې ډلې چې اکثره یې ماشومان او میرمنې دي د هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته یې خیمې وهلي او د نه خوړلو اعتصاب یې کړی. اکثره دا کسان غواړي چې په جرمني کې د خپل خپلوانو سره یوځای شي، خو داسې ویل کېږي چې یونان او جرمني په غیر رسمي ډول موافقه کړې ده چې دا پروسه سلو کړي. په جرمني کې د خپل خپلوانو سره د یوځای کېدو پروسه څو میاشتې وخت نیسي، خو ځینې پناه غوښتونکي وایي دا یو کال کېږي چې په یونان کې ګیر پاتې دي. داسې ویل کېږي چې په یونان کې شاوخوا 6000 پناه غوښتونکي ګیر چې غواړي د اروپا نور هیوادونو ته ځانونه ورسوي ګیر دي. اکثره دغه کسان د سوریې، افغانستان او عراق خلک دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې شپږ وژل شوي دي. د خبر تفصیل د خایسته سعادت لامین اوري.
د یمن د ساده په ښار کې د روغتیایي چارو د ادارې مشر عبدالله العیزي ویلي دي چې هوایي برید پاړه هوایي برید په یوه واړه هوټل شوی. دغه ښار د حوثي شیعه یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي قوي مرکز ګڼل کیږي. په برید کې 9 کسان ټپي شوي هم دي. په خپل د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاندې د برید په هکله د تبصرې نه ډډه وکړه. د بشري حقونو نړیوالې ادارې په دې ائتلاف تور لګولی چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې را په دې خوا چې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي بریدونه پیل کړي، د ملکي خلکو په غونډو، بازارونو، روغتونونو او کورونو یې بمباری کړي. خو دغه ائتلاف بیا وایي چې په یمن کې د مداخلې هدف د عبدالربو منصور هادي د حکومت بیرته واک ته رسول دي چې په نړیواله سطحه پیژندل شوی دی.
او دا هم پاتې خبرونه. د نیویارک ښار د منهاتن په سیمه کې پرون ماسپښین یو کس په عام خلک په موټر ووهل، 8 تنه یې ووژل او 11 نور یې زخمیان کړل. چارواکو دا پیښه ترګریز برید بللی. چارواکي وایي چې برید کوونکی سیف الله سیپوف چې د نیویارک مشکوک بریدګر دی په اصل کې د ازبکستان دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تازه ویلي دي چې سیپوف د لاتری په ویزې امریکا ته راغلی و. او وروستی خبر دا چې د نایجیر د دفاع وزیر د امریکا نه غوښتي دي چې د مالی سره د دې هیواد په سرحدي سیمو کې د اسلامي سخت دریځ ډلو په خلاف د بې پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د دفاع وزیر کالا مونټاری په دې هکله څه نه دي ویلي چې آیا امریکایي غوښتنه منلې ده که نه، خو دی ویلي چې دښمن به ډېر زر دا خبر ترلاسه کړي. وسلوالو تیره میاشت په همدې سیمه کې چې راکټ لانچرې او نښې ویشتونکي توپک ورسره و، د امریکا او نایجر ځواکونو په ګډې ګزمې یې برید وکړ. څلور امریکایي او څلور د نایجر عسکر یې ووژل. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار مؤسسې دا راپور نه مني چې وایي یو څلوي خلصوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت وایي یوازې 9 خلصوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، خو ځینې نظامي څېړونکي په دې باور دي چې د سیګار په دغه راپور کې تر ډېره حقایق ځای پر ځای شوي دي. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لګلی.
دا ځل سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د دغه ډلې د رژیم له نسکورېدو وروسته تر بل هر وخت زیاته خاوره تر کنټرول لاندې لري او د نفوذ سیمه یې پراخه کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څار ادارې راپور ورکړی چې د 2018 کال د اگست تر میاشتې پورې طالبانو په 14 ولسوالیو مستقیم او په 140 نورو ولسوالیو خپل نفوذ لرلی دی. سیګار دا هم ویلي چې 3.1 میلیونه وګړي د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې اوسي. خو د ملي دفاع وزارت د سیګار له دغه راپور سره توافق نه لري. وایي جګړه چې ریکی ده او طالبان دایمي ځای په خپل واک کې نه لري. دا وزارت مني چې یوازې 9 ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندهار، غورک او د هلمند د ناوی د بیرته نیولو یادونه هم کوي.
موږ د سیګار سره یو خبره منو چې په افغانستان کې جګړه ده، فشار دی، موږ د تاییدو. مګر دا خبره موږ نه منو چې نږدې 4 میلیونه نفوس زموږ د دښمن دی، تاثیر لاندې دی، نفوس لاندې وي. دا خبره هم نه منو چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي. دا موږ نه منو. موږ فقط فقط منو چې په افغانستان کې چریکي جګړه ده، فعالیتونه د دښمن شته دي، شلو نه زیات ګروپونه دلته فعال دي، تهدیدات شته دي. مګر د افغانستان وسلوال پوځ وکولای شو چې د دوی ټول تهدیدونه د ناکامۍ سره مخ کړي.
کورنی چار وزارت هم بیا د سیګار د راپور په خبرګون کې وایي چې نه یوازې طالبانو ته سیمې له لاسه ورکړي بلکې له دغې ډلې سیمې بیرته نیولي.
هیڅ داسې ولسوالي نشته چې هلته امنیتي ځواکونه شتون ونه لري او مختلفې ادارې فعالې نه وي. ګواښ شته، حتی په کابل کې هم ګواښ وجود لري.
خو نظامي او امنیتي څېړونکي بیا د سیګار د دغه راپور څخه وایي دا راپور د سیمې رښتینی وضعیت ترسیموي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي داسې راپورونه که څه هم منفي تاثیرات لري خو حقیقتونه پکې نغښتي دي.
که موږ د دې نه استفادې موقع نه استفاده ونه کړو، خپل قوتونه منظم نه کړو او په هغو مناطقو کې چې هغه د دښمن په لاس کې دي یا نوي د دښمن په لاس کې لویږي یا تر تهدید لاندې دي، اوس په تعرضي عملیات شروع ونه کړو، بنان باور نه کیږي چې کال ته به موږ وکولی شو په داسې اسانه باندې ځبند وکړو. ممکن وضع له دې نه شدید دی. د دې راپور نه ښکاري چې دا په حقیقت کې دا راپور موږ ته اخطار ده.
سیګار د امریکا د مرستو د څارنې عمومي اداره ده او په شو مرستو کې د فساد په اړه پلټنې کوي. د دې ادارې ډیرو راپورونو ته د افغان حکومت ځواب منفي دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او مرکه اوري. د افغانستان ولسی جرګې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ، خو د مشرانو جرګې مشر وایي دوی به یې تایید کړي. ما مخکې د مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلمیار سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ترمنځ د نفوسو د احوال د ثبت د تقنینی فرمان په مورد کې هغه د اختلاف اساسي ټکي څه دي؟
فرق د کار په فرمان د جمهور کې او د ولسی د پریکړه کې امدا ده چې ولسی د غواړي چې هغه څه چې په فرمان کې راغلي دي هغه په ډیټابیس کې ذکر شي. په دې فرمان کې ذکر شوی وو چې د ملت او د ملي اتوارو کلمې دې په تذکرې مخکې راشي. د لیکلو یا د فرمان جوړولو او د فرمان صادرولو په رابطه سلام مشورې شوې. دغه څه چې ولسي د فرمان د رد فیصله یې وکړه، دا موږ درې کاله وړاندې دغسې یو څه لرو د قانون په نوم، خو د افغانستان ولس او خلکو ته د منلو وړ نه و. په دې باندې د درې کلو نه چې قانون تصویب شوی و او توشي و اجازه چا نه ورکوله. تاسو ولیدل چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې مظاهرې وشوې، مخالفتونه وشو.
بله،
اوس په دې موافقه د افغانستان حکومت رسیدلې ده چې ملت د افغان د ټولو افغانانو مشترک ملت ته، او په دې کې د افغانستان د اساسي قانون څلورمې مادې د حکم په اساس هیڅوک د نظر اختلاف نه لري. دا چې په ډیټابیس کې لیکل کېږي او په مخ ته تذکرې راځي سمه ده، خو هغه ورونه چې خدمتونه دي هغوی غوښتنه لري چې د قوم یا د ملیت تذکره نوم دې مو ذکر شي چې هر قوم واضح په دې تذکره کې معلومه شي. پښتون، تاجک، ازبک، پښتون، پشهي او هزاره هر څوک چې د افغانستان قومونه دي او په اساسي قانون کې ذکر شوي او د افغانستان اتباع دي د هغوی یادول هم کېږي شي. دا د تفاهم او مشورو په اساس ومنل شو. د تعدیل دغه غوښتنه هم راولېږل شوه چې دا د تذکرې مختلف شي. نو باور دا و چې ان شاء الله ولسی جرګه دا موضوع تاییدوي. متاسفانه تایید نه شوه، خو دا د خپل قانوني صلاحیتونه دي.
بله، د پارلمان د کاري طرز العمل د مخې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر رد شوی فرمان بیرته مشرانو جرګې ته راځي. مشرانو جرګه به څه کوي؟
ان شاء الله مشرانو جرګه د افغانستان د پارلمان یا د ملي شورا یو اتاق ده او دا د دواړو اتاقونو صلاحیتونه دي چې د رد او تایید په رابطه تصمیم ونیسي. مونږ دغه څه چې په فرمان کې دي د ولس لپاره، د ولس او د ملت لپاره، د خلکو لپاره مناسب لیدل او د دې فرمان تایید کوو. انشاءالله که د الله رضا وه، زه باور لرم چې وروسته د مشرانو جرګې سناتور صاحبان به دې فرمان ته مثبته رایه ورکړي. فرمان چې څنګه راورسیږي انشاءالله، زه باور لرم چې مشرانو جرګه به تایید رایه ورکړي.
بله، مسلم یار صاحب، سره د دې چې د قانون د مخې او د کاري طرز العمل د مخې ولسی جرګه خپل د نظر حق لري او مشرانو جرګه خپل د نظر حق لري، ولیکن ملي ګټو ته وکتل شي او د ملک حالاتو ته وکتل شي، د نظام سره اړیکو ته وکتل شي، څه فکر کوئ چې ولې په داسې مسایلو کې دومره لوی اختلاف پیدا کیږي؟
د پارلمانونو او د اساسي قانون د لارښوونې سره سم د هر اتاق خپل حق ده او د پارلمانونو په منځ کې نورماله پروسه ده او اساسي قانون دې په وضاحت سره دا پروسه تشریح کړې ده چې کله بیا دغه سیو حالت راځي بیا مشترک کمیسیون تعقیب کیږي او مشترک کمیسیون بیا یو د حل لار وباسي چې څنګه وکړی شي مخکې لاړ شي او بیا هغه دلایل چې د دواړو ټاکنو ترمنځ موجود دي هغه سره مطرح شي او په نهایت کې یو موافقې ته ورسیږي.
بله.
او که موافقې ته ونه رسیږي نو بیا د ولسي جرګې صلاحیت ته شي په دوه سلسو یا په درې سلسو یې رد کړي. او موږ باور لرو چې ان شاء الله په مشترک کمیسیون کې به ولسي جرګه زموږ د مشرانو جرګې د پرېکړې حمایت کوي او داسې ډېر څه شوي دي چې ولسي جرګې رد کړي دي او مشرانو جرګې د هغوی په خلاف فیصله کړې ده او بیا موږ په مشترک کمیسیون کې دوی د مشرانو جرګې حمایت کړی. او کله کله داسې هم شوي دي چې مشرانو جرګې یو موقف نیولی او په مشترک کمیسیون کې بیا ولسي جرګې حمایت شوی ده. دا نو اعضا پورې اړه لري چې بیا مشترک کمیسیون ته ټاکل کېږي او د دلایلو پورې اړه لري.
بله مننه تاسو نه کوم وده.
مننه تاسو نه خوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه ورځ د روسي آذربایجان او ایران ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی. پر دې سربیره د روسي صدر اعظم د رسمي درې ورځنی سفر په ترڅ کې چین ته تللی دی او یو لړ اقتصادي موافقې سره لاسلیک کړلې. د روسي د مشرانو د سفرونو په اړه د نسیم سنیزی رپورټ په ګډه اورو.
د روسي، ایران او آذربایجان ترمنځ دغه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې له دغه هیواد سره اټومي معامله تصدیق نه کړي. په تهران کې دغه درې اړخیزې خبرې به په سیمه ییزو مسایلو، ترهګرۍ او امنیت باندې متمرکزې وي. له بل پلوه د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدویدوف نن په چین کې دغه هیواد له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. پر دې سربیره هغه د چین له صدر اعظم لی کی کیانګ سره هم وکتل. په همدې ترڅ کې دغو دواړو مشرانو د روسیې صدر اعظم او د چین صدر اعظم نن د چهارشنبه په ورځ په پیکن کې د انرژي، تجارت، پورونو او پانګونې په برخه کې موافقه لاسلیک کړلې.
چین او روسیا ستر هیوادونه دي او موږ د یو بل ستر ګاونډي هیوادونه هم یو. پر دې سربیره د یو بل لپاره د انکشاف ستر فرصتونه برابرو.
صدر اعظم لی دا خبرې په هغه ستر خبری کانفرنس کې وکړلې چې د چین د خلکو په ستر تالار کې په پیکن کې دایر شوی و.
چین به له روسیې سره د هغو موافقو په عملي کولو کې کار وکړي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په منځ کې شوي دي او په ګډه به په دې اړه اقدامات وکړي چې زموږ ترمنځ د همکارۍ ټولې لارې چارې پر مخ ولاړې شي.
د چین صدر اعظم لی کیانګ وویل له روسیې سره به زموږ اړیکې د برابرۍ، دوه اړخیزو ګټو، درناوي او شریک انکشاف پر بنسټ پر مخ ولاړې شي. د چین او روسیې ترمنځ د خبرو په ترڅ کې د فضایي همکاریو او دواړو هیوادونو چین او روسیې ترمنځ د اړیکو په ټینګولو هم جوړه وشوله. د روسیې صدر اعظم مدویدوف وویل د انرژۍ موافقې به پر چین د ګاز او تیلو خرڅول زیات کاندي.
نو روسیه نه تولکه کروپنیشی پاستاوشیک نفتی
روسیه نو غواړي د چین لپاره یوازې د تیلو، طبي ګازو او د ډبرو د سکرو صادرونکي هیواد. موږ هیله من یو چې په آینده کې به له چین سره د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په ډګر کې هم نوې همکاري وکړو.
روسی او ایران دواړو د سوریې په اوږده کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. دا درېیم ځل دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته سفر کوي. پخوانی دوه سفرونه یې په 2015 او 2008 کال کې کړي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د نیویارک ښار په منهاتن سیمه کې پرون ماسپښین یو کس په لارویو باندې موټر وچلو چې له عملی اته کسان ووژل شول او یولس تنه زخمیان شول. چارواکي دا پیښه ترهګریز برید بلي. د امریکا غږ نه رومن ټایلر راپور برابر کړی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
پیښه د ویست سایت لوی لارې تر څنګ چې د نړیوال تجارتي مرکز نه څو متره فاصله لري په داسې حال کې رامنځته شوه چې یو کس په کرایه شوي لارۍ د سړک په غاړه څو تنه بایسکل ځغلوونکي او لارویان ووهل او بیا د ښوونځي له یو بس سره وجنګېد.
دا یو ترهګریز برید و، یو بزدلانه تروریستي برید و چې بې ګناه ملکي وګړي په نښه کړي دي.
چارواکي مشکوک بریدګر چې د ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی، 9 کلن سیف الله سیپوف ښودلی او د ازبکستان تبع دی.
موټر چلوونکی 9 کلن سړی دی چې د برید نه وروسته له موټره وتلی او دوه نقلي تومانچې په لاس کې خوځولې. ځایي پولیس د بریدګر سره مخ شو او هغه یې په نس کې وویشتو.
عیني شاهدان وایي چې پیښه په اروپا کې د موټرو په واسطه د ترهګرو بریدونو په څیر وه.
د اروپا پیښې موږ ته لرې ښکاره دي، خو کله چې ورته پیښه دلته رامنځته شي نو ټکان ورکوونکی او زړه بوږنوونکی وي او نه غواړو چې په نورو پیښ شي.
ځینې هیڅ باور نشي کولی. د پوهنتون یو محصل چې په دغه وخت کې اورګاډی ورنه تللی و ځان نیکمرغه بولي.
که زه اورګاډي ته ختلی وای زه به دقیق په هماغه وخت کې د پیښې په ځای کې وای، ځکه زه همالته تلم.
دا پیښه د الوین په ورځ وشوه چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو سره په خپل ګاونډ کې ګرځي او خواږه راټولوي، خو د نیویارک خلک وایي چې دا ډول پیښې مخنیوی نشي کولی.
هغه بزدل کس چې دا ترهګریز برید یې کړی زموږ ژوند نشي درولی، او موږ به داسې کسانو ته د ده اجازه ورنه کړو چې زموږ د ژوند پریکړې وکړي.
د نیویارک والی ویلي چې بریدګر یوازې و او داسې نه ښکاري چې دا برید دی د یوې ترهګرۍ توطیې برخه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې د پولیسو رنجر او همي ټانکونه د ټولو ترافیکي اصولو خلاف په ښار کې تګ راتګ کوي او زیات وخت د ترافیکي پیښو سبب ګرځي. زمان خبریال ګلرحیم نیازمن له کندز نه په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې دوی په ښار کې د پولیسو د رینجرو او هموی ټانکونو د تیز رفتارۍ نه ویره لري، ځکه چې زیات وخت دوی په ښار کې د ترافیکي پیښو سبب کیږي. عام خلک وایي چې د پولیسو رینجر موټرې ترافیکي پیښې کوي خو ترافیک یې مخه نشي نیولی او د پیښې له ځایه تښتي. د قندوز د ښار څو تنه اوسیدونکي په دغه ښار کې د پولیسو د ادارو اړوند موټرو د تګ راتګ په اړه داسې نظر لري.
په قندوز ښار کې د نظامیانو د ټانګونو یا د رینجرو د ګشت ګذر چې دی ډېر خراب کې، او رینجر روان یا نظامي ګاډی روان وي نو ټولې موټرې د هغه نه غاړه ته کیږي، سره ګرده پرېږدي چې دوی تیر شي. موږ ځو ترافیکي قانون په هیڅ نه مراعت کوي. تېر ورځو کې د قندوز پانتون د اقتصاد پانزی څلورم کال محصل چې همدغه شان ته ټانګ وه او ځای په ځای شهید کړ. که یو بل حادثه وکړي او ترافیکي پیښه وکړي ټکر وکړي هم بیرته ورته نه درېږي.
جمشید هم د قندوز ولایت کله سي لنجرې راشي یو قطار خو به همدغه عام ریکشا او د موټرو جوړي دوی به دغه څنګ کې کوم لاس نه سیاخو نه موټر ځي په همدغه کې به مخامخ روانې. ډېری وخت کې لنجر او هموی ټانګونه سیده کله راسي داسې وخت کې سیارنګ ورته ضروري سي او ایوان باید مخې نه تیریږي. هغه وخت کې به ارنګ نه کوي او کله سي څوک قطار ته ولاړ هغه وخت کې به دوی که خپل لاس نه وځي دوی به لرې نه پیارنګونه کوي او راځي به د هغوی د لاس نه به په زوره وځي یا به په هغه حالت کې کادسم کېږي ورته درېږي به نه ترافیک مخه نه شي نیولی. خلک واقعا ته نه په تنګ راغلي دي.
داسې رفتار چې رینجر یې کوي عادي عسکر پکې ناست یو داسې کم سره ځي لکه فقط د قندوز قومندان هم نه همدا خپله دی. موږ په خپلو سترګو ولیدل چې یو موټر یې وه هاته سره ورته راکته هم نه شو او تې لاړ. خپلو سترګو لیدل درته ښایم چې څو پیره کراچۍ وهلي.
د قندوز د ترافیکو مدیر عبدالقادر جیهون هم دا مني چې یو شمېر پولیس په ښار کې د ترافیکي قوانینو خلاف موټر چلوي او یا هم لارې بندوي، خو دوی ځینې هغه پولیس موټروانان چې له قانون څخه سرغړونه کړي او حادثې کړي مجازات کړي دي. هغه وایي
هستن بعضی دریورای نظامی ما یک مقدار به احتیاطی میکنن به داخل شهر تیز چلانه میکنن که جدیدا
ځینې نظامی موټروانان شته چې د ښار په منځ کې تیز موټر چلوي او به احتیاطی کوي. د قندوز د امنیه قومندانې لخوا امر صادر شوی چې له قانون څخه سرغړونکي د پولیسو موټروانان باید ونیول شي. هغه زیاتوي چې دوی اوس په ښار کې تر ډیره د هغه پولیس موټروانانو مخنیولې چې یا به یې حادثې کولې او یا به یې د ترافیکي اصولو خلاف عمل کاوه. د قندوز د امنیه قومندان عبدالحمید حمیدی هم وایي چې دوی د پولیسو د موټرو د بې ځایه چلولو او د هغوی په ذریعه د خلکو د پازابېدو د مخنیوي لپاره اقدام کړي.
یک تعداد تخلف فرضی از طرف مسئولین پولیس هم در داخل شهر است، بس قبیل آرانای بیجا تیزرانی که باعث اذیت و آزار مردم میشه.
د پولیسو یو شمیر موټروانان هم له ترافیکي اصولو څخه سرغړونه کوي، بې ځایه هارنډونه کوي او تیز موټر چلوي چې د خلکو د ځورېدو سبب کیږي. د خلکو دغه شکایتونه پر ځای دي. د امنیه قماندانې لخوا دغه سرغړونو د مخنیوي په خاطر اقدام شوه چې نظامی موټرې د خلکو د زوریدو سبب نشي. په قندوز ښار کې کلیوي خوا د پولیس او نظامی موټرو چلوونکي له ترافیکي قوانینو سرغړونه کوي. له بل پلوه په دغه ښار کې غیر قانوني وارد شوي موټرونه هم زیات شوي دي چې په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د پښتو پیژندل شوی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پیښور کې یو ملا پر ضد فتوا ورکړې، اړ شوی چې له کورنۍ سره کابل ته راشي. ګلزار عالم چې په زرګونو پښتو سندرې ویلي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکړي، وایي چې هغه له ډېر وخته له دغه ډول ستونزو سره مخ و. خو په دې وروستیو کې چې کورنۍ ته د مرګ ګواښونه وشول، نو پیښور پرېښود. ګلزار وایي چې خلکو یې په کابل کې هرکلی کړی، خو بیا هم د خپلو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. حکمت سروش په کابل کې د ګلزار عالم کور ته ورغلی او دا راپور پرې برابر کړی دی.
د پښتو مشهور سندرغاړي ګلزار عالم سمدا کیږي ل خپل کورنۍ سره ل پېښور کابل تراغلی. ګلزار عالم وایي چې په پېښور کې یو ځای مولا د پر خلاف فتوا ورکړي او له همدې عمل اړ سوچ پېښور پریږدي. ګلزار عالم چې په تیرو 15 کلونو کې د پښتو سندرو 200 البومونه ثبت کړي، وایي چې د ستونزې هغه وخت پیل شوه چې په پښتونخوا کې د متحده مجلس عمل حکومت راغی.
یو نیم سلو کال زوړ بازار یې غټ غټ استادانو ناست او کړه غو دفتر یې پکې هغه ختم کړو. بیا نشتر حال زموږ چې یو حال په ثابت پښتونخوا کې هغه بند کړو، میوزیک باندې پابندي. نو بیا دغسې زما کنسرت او یو گرین شادی حال پېښور کې صدر کې هغې کې زما پروګرام و. هغه پروګرام ته پولیس راغلل او زیو عالم ډېر زیات پروګرام را باندې بند کړو، حوالاتو ته بوتلم.
ګلزار عالم چې په دې وروستیو کې یې په پېښور کې د روزګار لپاره د میشو یو فارم جوړ کړی، وایي چې یو ځای ملا پر دغه فارم د قبضې لپاره د ده په نشتون کې له یوه ډله ملایانو سره راغی، د ده زامن یې وهل او ان د مېرمنې ته یې سپکاوی وکړ.
د جمعې خطبه کې دا وویل چې دوی چې کوم دی نو دغه دي، د سنت رسول توهینې کړی دی او د دوی کور ته اور واچوي. نو دا ډېره عجیبه ما دپاره دغه وه. خو هغې نه بس ما بل لاره ماته نه ښکاره کېده چې زه څوک یم، اوس که نه له کوم خو لاړ شم.
ګلزار عالم چې شپږ اولادونه لري، وایي چې د زامنو او لوڼو خوندیتوب ته اندېښمن دی. هغه وایي که څه هم په کابل کې هرکلی سوی، خو بیا هم له ګواښ سره مخ دی.
خو غټه ستونزه چې کوم راته راپېښه ده، هغه د ماشومانو دغه دی، لکه مکتب دی چې هغه په ښځې کې مکتب وي. او بله مسله دا ده چې دغه کوم خلک دي چې کوم نظر هلته نه دلته راغلی یم، د هغوی لاس دلته هم رسیږي زما په خیال. نو کومه پېښه دلته راسره ونه شي، نو په دې یریږم له غونده کې. نور الله مالک دی، ژوند او مرګ د الله په لاس کې دي. خو په ځان نه یمه، په دې بچو ډېر خپه یمه.
د ګلزار عالم مېرمن وایي چې خاوند یې د پښتو فرهنګ او موسیقي لپاره ډېرې خواري کړي، خو د خپلو زحمتونو نتیجه یې ونه لیده.
نو ارمان چې کوم تکلیفات تیرو د هغې میوه م کتلی وې، خو هغه زموږ نصیب کې نشته دی، نصیب کېږي نه زموږ. خو بس صرف دا یو درخواست کومه چې زما بچو ته او موږ ته د یو عام انسان په شانتې وکتلی شي او د یو عام انسان په حیثیت موږ ته د ژوند کولو اجازت دې راکړلی شي.
ترنو اوریدونکو خبرونه پام دې پای ته ورسېده. تر بیا، خدای مرسته.